السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د دریو نه تر سلور بجو په دې غړی کې ز منور شاستاسو قربایم نیک پیرزونه او هیلې مې قبولې کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال مرکه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیس احمد وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کورما کې د 14 لامل سلور پوزیان وشل شوی او درې زخمیان دي د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشروای د فاټا اصلاحات لپاره دی ټول پښتنه او شی او د سومالیا په موغادیشو کې د پرونی 14 لوجې لتر لگا 500 تنه وشل شوی دي د خبرونو تفصیل نن په کورما کې په پرله پسې 3 14 کې سلور پوزیان وشل شوي او درې نور زخمیان دي د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دا 14 په خرلسې کې له یوې امنیتي پوستې سره نیستې شوي دي لومړی ماین 14 کې 2 پوزیان وشل شوي او یو زخمي شوی تر دې وروسته په هم هغه ځای کې یو بل 14 کې یو بل پوزي ژوبل شوی چارواکي زیاته کړه چې له 2 14 وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورتلل چې په 3 14 وشوه په 3 14 کې د پوز یو کیپټن په ګډون 2 پوزیان وشل شوي او یو بل زخمی شوی دی د 14 زیمواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده د پاکستان پوز ویلی چې پوز د هیواد جمهوریت لپاره خطر نه دی بلکې د جمهوری غوښتنو نه پوره کولو لوجې جمهوریت ته ګواښونه ورپېښې دی شي د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR ویان جنرال اسف میجر جنرل آصف غفور پرون په راولپنډی کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل پوز به هیڅکله داسې کار ونه کړي چې غیر جمهوری وي
د فوج مشر په دې اړه بیان ورکړی دی چې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته او که خدای کول هیڅ داسې کار به نه کیږي چې له آئین او قانون ماوراوي له دې سره د تړلې یوې بلې خبرې سپیناوی هم کوم داسې ګنګوسی دي چې د ټکنوکریټانو د حکومت جوړولو لپاره خبرې ترې روان دي او یا ماشاءالله لګي کچېرې حکومت پرمختګ کول غواړي نو په دې کې هر قسمه استحکام ډېر ضروري دی
نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې پوز دې په اقتصاد له تبصرو کولو څخه ډډه وکړي د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس ته ویلي چې باید هغو سیمو راتلونکي فیصلې د قبایلو په خوښه وکړل شي پرون د پېښور په تهماس سټېډیم کې د فاټا ځوانانو کانفرنس کې د قبایلي سیمو مشرانو ځوانانو د یادګون کارکوونکو ګډون وکړ مولانا فضل الرحمان په دې مکه وویل چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي د زیاته کړه
او بیا چې زم شي نو داسې تنازع به راپورته شي چې بیا به افغانستان سره سل 200 کاله مونږ مذاکرات کوو جنگ به نه کوئ مذاکرات سره لکه انډیا کې اوس په کشمیر باندې مونږ مذاکرات کوو
بلخوا د اکتوبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې ځینې سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د فاټا ستاسو احتجاجي مظاهره کړې وه او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه تکرار کړې وه د افغانستان پاکستان چین او د امریکا استازي سبا د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان پړه غونډه کوي دا غونډه د افغانستان لپاره د امریکا نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی بیگ مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به لوړ رتبه پلاوی چې د سولې د عالي شورا استازي هم پکې شامل دي ګډون کوي د افغانستان د سولې پړه 13 اونۍ په مسکو کې د شنګای د همکاري او سازمان هم خبري وکړي د افغانستان پلاوی د غونډې له برخوالو غوښتنه کړې وه چې خپل نفوذ کار واخلي او وسلوال طالبان د سولې لپاره په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي په لوګر کې خبریالان وایي کله چې له ځایي چارواکو سره د خبرونو د تیارولو لپاره سفرونه کوي ورته له مخکې نه د ځای او سیمې په اړه معلومات نه ورکول کیږي او د ریپورټ سیمې ته د ولسي ګاډو پر ځای د پولیسو په ګاډو کې لیږدول کیږي په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استاسي متی الله سرور په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
مقام دی ولایت ژورنالیستانو سره همکاري نه لري او حتی خبریالانو سره تبعیض آمیز برخورد کوي ژورنالیست نه وایي چیرته ځو چیرته سفر لرو کله چې مقام دی ولایت ته لاړ شي حاضر شي یو دم دس یو ځای ته به چې هغه ناامن نه وي بیا هم پرنجر کې څو ورځې مخکې زموږ یو همکار په کمین کې بند پاتې
د لوګر د والی بیان سلیم صالح بیا مشال ریډیو ته ویل چې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکول لپاره ټولو حکومتي ادارو ته پیغامونه لیږلي او خبریالان ولسوالۍ او لرې سیمو ته د پولیسو په ګاډو کې د لیږدولو لامل خرابې لارې دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د سومالیا په پلاسمینې موګادیشو کې د پرونی بمې چاودنې له وجې د وژل شوو شمېره لږ تر لږه 500 ته رسېدلې. پرون د یو هوټل بهر په څلور لاره کې د باروتو ډک ټرک د چاودنې له وجې په لسګونه کسان زخمیان شوي هم دي. د اطلاعاتو وزیر عبدالرحمن عمر ویلي د سفاري هوټل په دروازه کې شوې دا برید په دې ښار کې تر ټولو لوی هغه دی. چارواکو دا هم ویلي د موګادیشو په مدینې سله کې په دویمه چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د پیښې سیمواري چا نه ده منلې. د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرو څو ورځو راهیسې د لګېدلې اور له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او په سلګونه ورک دي. دا د کالیفورنیا په تاریخ کې تر ټولو مرګونو اورونو کې یو ګڼل کیږي. په کالیفورنیا کې د سنګلونو خوندیتوب او د اور مخنیوي ادارې چارواکو پرون وویل شاوخوا لس سره کارکوونکي اور وژني. د دې اور له وجې د کالیفورنیا په شمال کې په سلګونه کورونه ړنګ شوي دي. یادې ادارې زیاته کړه د سان فرانسیسکو په شمالي سیمو کې امدادي عمله د اور په لږ تر لږه 1400 لویو لمبو کابو موندلو لپاره هڅې کوي. چارواکو ویلي د شاوخوا 300 کسانو د لا درکه کېدو خبرونه دي. او اخیری خبر دا چې نن په آسټریا کې د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. په دې انتخاباتو کې محافظه کار او خلاصي ګوندونه له واکمن کیڼلاسي ترمنځ مقابله ده. نصر پښتنې ښایي چې په انتخاباتو کې د 1.5 کلن بهرنیو چارو وزیر سیباستین کرز محافظه کار ګوند تر ټولو مخکې دی. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو تفصیل درک په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو ریپورتونه واورئ. په کورمای جنسی کې پر لپسې چاودنو امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. یو ځایي بشر مشال ریډیو ته د پیښې وروسته حال په اړه وویل. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو د آینده په حق له دی له ځایي خلکو پوښتنه وشي. سبا افغان، چینایي، امریکایي او پاکستانی چارواکي په مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. له دې څومره امیدونه دي؟
ما په خیال باندې ممکن ده چې پاکستان او د چین د لارې طالبانو سره رابطې جوړې شي او هغوی ته دا دعوت ورکړي چې هغوی راشي او د افغانستان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
یو شمېر نور کورني او سیمه ییز رپورټونه لرو او د روانې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به د مشال مرکه کې د وتلي شاعر ممتاز اورکزي خبرې واوري. د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. په کورم کې نن سهار پر لپسې 14 د کورم او پکتیا ترمن د خرلاچی دروازه په بندولو باندې امنیتي ځواکونه مجبور کړی دي. امنیتي ځواکونه وایي چې ریپورت کنټرول بمونه وو او سلور پوځیان وجلی دي. د دې بریډ ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی. طارق اورگزای په دې رپورت کې نور حال راکوي.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لوډیو ته ویل په سیمه کې د سړک پر غاړه بارود خښکړل شوی ول چې پرګشت روان هلته امنیتي سرتیرو پسې وچاودېدل او دوه عسکر مړه او یو زخمی کړو. هغه ویل تر دغه پیښې پس هلته یو بل چاودنه وشوه چې پکې یو بل عسکر زخمی شو. د استخباراتي ادارې چارواکي زیاته کړه کله چې دوه چاودنې وشوې او امنیتي سرتیری د پیښې ځای ته ورغونډ شول نو هلته درېمه چاودنه وشوه چې پکې دوه نور عسکر مړه او یو بل زخمی شو. د هغه په خبره دا ټول سرتیری د فرنټیر کول له یو سل دیارلس وینګ سره تعلق لري. په مړو عسکرو کې د کیپټن حسنین نوم هم شامل دی. چارواکي دا هم ویل داسې معلومیږي چې دا ټولې چاودنې د ریموټ کنټرول په وسیله شوې وي. بلخوا تر دغو پیښو وروسته د خرلچي او پکتیا ترمنځ سرحدي پوله امنیتي سرتیرو تړلې ده. ځایي اوسیدونکی ملک سید ناصر حسین وایي کله چې هلته چاودنې وشوې نو د پیښې ځای په خپل ولکه کې له اخیستو سره امنیتي سرتیرو د خرلاچو دروازه هم د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله.
خبر
بس وقتی طور باندې صرف بارډر کمنډلاد حکومت و تړلو موږ د خوست خبره نشته تیر خو
افغانستان پولیس سره نږدې خلاصو سیمه د براکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې له دې وړاندې هم پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه شوي دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، پینزل ازرا 385 او پینزل ازرا 255.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. یو بل ریپورت ته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا 13 ورځ را بلل شوی کانفرنس کې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو مخالفت وشو. تیر مازیګر په پیښور کې د سیاستوالو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ویل چې قبایلی سیمې د ځان له صوبه جوړ شي. د دې نه وړاندې په اسلام آباد کې ځینې سیاستوالانو، د قبایلي سیمو زده کوونکو، وکیلانو او د پارلیمان استازو د خیبر پښتونخوا سره قبایلي سیمې د یو کولو غوښتنه کړې وه. غلام غوث په دې اړه ریپورت لري.
د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د قبایلي سیمو د اصلاحات او د پرمختګ لار چا نه دی نیولې، خو د قبایلي سیمو په اړه هر یو ګام دی د قبایلي سیمو د اولس په خوخه پورته کړی شي.
تا پرون قانون پاس کړ چې سیاسي پارټي اکټ با هغه به تر قبایلو پورې اکسټند کوو، توصیب ورکو، تا ته چا وښته مکو نو په دغه نظام کې دننه کې اصلاحات راولې، تا ته څوک وایي چې مې راوړو. همون په خپل وطن کې بارنه ایجنډه نه منو چې څه کوو په خپل وکړو. د قبایلی عوامو په مشوره باندې به تبدیلی نه راځي، جبر فیصله قبلولو ته تیار نه یو.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د پښتونخوا سره د شاملولو خبره یو بهرنی ایجنډه ده او دې سره کېدی شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو لانجه راولاړ شي
او بیا چې زم شي نو داسې تنازع به راپورته شي چې بیا به افغانستان سره سل دوه سوه کاله مونږ مذاکرات کوو، جنگ به نه کوئ مذاکراتو سره لکه انډیا کې اوس په کشمیر باندې مونږ مذاکرات.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دا دلیل سم نه دی چې ګنی قبایلی سیمې د ایف سی آر له وجې شاته پاتې دي.
زه
قبایلو ته شاته پاتې خلک نه وایم، بلکې حکمرانانو په زور دوی شاته پاتې ساتلی دي. بلوچستان خو یو بندوبستي سیمه ده، خو هغه د قبایلي سیمو نه هم شاته پاتې سیمه ده. د نورو قبایلي مشرانو په رنګ د خیبر قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان اپریدی سپه دا ډول د قبایلي سیمو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو مخالفت وکړو.
د لیډی ریډینګ او د شیرپاو د انګریزانو د وخت جوړ شوی هسپتالونه په دې اویا کال کې کنور حکومتونو د لیډی ریډینګ او د شیرپاو هسپتال غونډې کې هسپتال په دې خیبر پښتونخوا کې جوړ کړی. خو زه به مطمئن شم چې زه تبه سبا مال تیرا کې او په وانه کې او په خار او په باجوړ کې به جوړ کې. نو یو غریب صوبه سره زه چې ځان شامل کم زه ور سره نور خرابېږم.
د قبایلي ځوانانو د ځینی استادو ترڅنګ دې غونډې ته یو شمېر قبایلي مشرانو، د خیبر یونین مشرانو، دینی عالمانو او د فاټا ګرینډ الاینس مشرانو وینا وکړه او زیاتو مشرانو د غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه دي ځان له صوبه جوړ کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان سیول حکومت او د پوز د چارواکو ترمنځ د بیانونو سلسله روانه ده. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پرون مازیګر په پینډی کې خبریالان ته وویل چې د دوی خبرې د منتخب حکومت پر ضد نه دي. د دې نه وړاندې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په پاکستان کې په ټیکسونو او په خپل آصف غفور په اقتصادي حالاتو بیانونه ورکړي وو. بیا وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال وویل د مسلم لیگ نواز ګوند په منتخب حکومت کې اقتصاد ښه شوی دی او پوز دی په اقتصاد بیانونه نه ورکوي. په دې اړه تفصیل د ګلیاز رپورت کې ورو.
د پاکستان فوج مطبوعاتی سانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور بیگا په پینډی کې خبری کانفرنس پر مهال هغه ګنګوسی رد کړي چې ګینی په هیواد کې مارشل لا لګي او یا د ټیکنوکریټ حکومت راوستو لپاره خبرې ترې روانې دي. د فوج وایند ویل چې فوج به هیڅکله غیر جمهوری ګام پورته نه کړي. د ویل
آرمی چیف بیس پر سټیټمنټ دے چکے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
د فوج مشر په دې اړه بیان ورکړی دی چې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته او ان شاء الله هیڅ داسې کار ونه کیږي چې د آئین او قانون څخه پورته وي. دې سره تړلې یوې بلې خبرې سپیناوی هم باید وکړم چې داسې ګنګوسی کیږي چې د ټیکنوکریټ حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي او یا مارشل لا لګیږي. که چیرې ملک پرمختګ کول غواړي نو په دې کې هر قسمه استحکام ډیر ضروری دی.
هر قسم کا استحکام ہونا ضروری ہے.
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي وو چې د فوج ویاند باید د ملک پر اقتصاد له بیان ورکولو ډډه وکړي. احسن اقبال د جمعې په ماښام په یو بیان کې ویلي ول چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی دی او غیر ذمہوار بیانونه په نړۍ کې د پاکستان پر تشخص اغیز کوي. د دې په ځواب کې د فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور ویل چې د وفاقي وزیر په بیان ورته مایوسي شوې ده. بلخوا د فوج ویاند د خبری کانفرنس وروسته له پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال د خولې ویلي چې د ملک مثبت اړخونه نړۍ ته وړاندې کولو لپاره شریک آواز پورته کول ضرورت دی. د جولای په 28مه نیټه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پانا باسادو په مقدمه کې د سپریم کورټ لخوا نه اهل وګرځول شو. تر هغې وروسته د حکمران مسلم لیگ نون ګوند چارواکو او فوج په غیر مستقیم ډول د یو بل په اړه بیانونه ورکړي دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې داسې قسمه حالاتو سره حکومت کمزورې کیږي او د نواز شریف د لرې کېدو وروسته دا تاوتریخوالی زیات شوی دی.
ملک پالیسۍ ادارې چلوي او چې ادارې په خپلو کې په پړفن شي یو بل سره په تاوتریخوالی شي نو د هغې بارني اثر هم کمزوری شي او اندرونی طور هم کمزوری شي او بل طرف ته د هغې نه دښمن نه جاهزه فایده مرچتوي او په هغې کې چې د جمهوریت هم کمزوري ښکاره کیږي او د سیکورټي ادارو باندې هم بې ګوتې اوچتېږي.
کارپوه سید نذیر وویل داسې بیانونه ورکول د ملک په ګټه نه دي. په ملک کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو کې د کورونو چارو وزارت او خزانه وزارت ډیر زیات مهم رول لري او کچري د ادارو ترمنځ همکاري نه وي نو دا په دې معنی اغیز کولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په داسې حال کې چې روانه هفته د پاکستان له قبایلي سیمې کورمې جنسۍ یوه امریکایي کینیډایي کورنۍ د وسلوالو له ولخې را خلاصه کړل شوه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیې پې د خوشحالۍ څرګندونه کړې او د پاکستان شکریا یې ادا کړې ده. په پاکستان کې کارپوهان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره دا ګام یو خوش آینده خبره بولي. په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده رپورټ کې اورو.
په کورمه کې امریکایي کینیډایي کورنۍ په داسې وخت راخلاصه شوه چې د سپینې ماڼۍ د امریکا د بهرنو او د دفاع وزارتونو یو لوړ پوړی پلاوی د پاکستان په سفر وو او تمه وه چې د ترهګرۍ خلاف ګامونو په اړه به اسلام آباد ته سختې خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر اعجاز خټک وایي په دغه کاروایی سره پاکستان امریکا ته یوه اشاره ورکړه چې ورسره مرستې ته تیار دي، خو واشنگتن به بیا هم د اسلام آباد پر ګامونو نظر ساتي.
پالیسی بیان ورکولو او هغې کې ډېر سخت دغه کړو. اوس چې دا یو کار وشلو د نه مخکې پاکستان وزیر خارجه امدې چلارو او وزیر خارجه خبره جوړ شوې بیا داسې لګي یو څه لږ ډېر ایډجمنټ وشو او هغه بالکل ماتېدو نه خبره پاتې شوه. پوسپون خو زه بوایم حل نه شو. امریکا به بیا هم ګوري، دنیا به ګوري چې پاکستان دا عمل دا مرسته په ترهګرۍ سره جګړه کې نور څومره مخکې بوي. دا عمل نور هم جاري نو بیا به ورو ورو بهتري کافي چې روان.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې کړکیچ تر هغې وروسته زیات شو کله چې د اګست پر 28مه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې تګلاره اعلان کړه او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو لملاتړ دې لاس واخلي، خو پاکستان دا تورونه وار په وار رد کړي دي. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای پاکستان تر فشار لاندې دا ګام اخیستې او پر ورو له داسې ګامونو سره به امریکا ته د خپلې رښتینې همکارۍ باور ورکوي.
ما خیال دی امریکې ته احساس وشو چې تورونو لګولو باندې مسله نه حل کېږي. دغه خبره وه چې دا سړي را خلاص شول. دغه رنګ ګامونه چې اخلي دې سره تعلقات ښه کېږي. اوس دا رنګ یو چې په اخلي پاکستان ته فشار لاندې خو ځکه دا ګام اخیستل چې پاکستان فورسز را خلاص کړي دي. که پاکستان نه وای را خلاص کړي نو دا خو دا دومره کارونه پر دوی نیولي وو نشو خلاصوي، نو پاکستان په کوشش خلاص شوي دي.
خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په خبره د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ بنیادی مسلې پر ځای دي، خو له دې ګام سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ په اعتماد سازۍ کې مرسته وشي.
فکر کوم چې ټرمپ انتظامیه لپاره دا ډېر لویه کامیابی ده، او ټرمپ دا ویلی شي چې کوم کار اوباما په څلور کاله کې ونکړو د هغه اډمنسټریشن په یو کال کې هغه ترسره کړو. دې نه د پاکستان او د امریکي اړیکې لپاره نوې لارې خلاصېدای شي. د پاکستان لپاره هم یو کامیابی ده او د امریکې لپاره هم دا یو کامیابی ده. کېدای شي چې د دې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو چې کوم دا عدم اعتماد وو هغه کوم ډېر کمې راشي، خو لانجې په خپل ځای
په پاکستان کې کارپو پخوانی لیوټیننټ جنرل تلت مسعود وای دواړه هیوادونه د یو بل پر اهمیت خبر دي. پاکستان امریکا له پامه نشي غورځولی او امریکا هم د افغانستان په معاملې کې پاکستان مهم ګڼي.
یو نوی سوچ ضرور مخې ته را روان دی، خو زما په فکر دې ته په کتل وي چې په افغانستان کې د امریکا پالیسي او د پاکستان تګلاره په کومه طریقه همغږي کېدی شي هغه ډیر ضروری ده. ګینې دا کېدی شي چې په راتلونکي کې د دواړو ترمنځ د تلخۍ سبب شي، خو د دواړو هیوادونو دا کوشش دی چې تر کومه حده کېدی شي تعلقات ښه وساتي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف واشنگتن ته په خپل روسي سفر کې ویلیو چې هیواد یې د ولسمشر ټرمپ له انتظامی سره پوره همکاري ته تیار دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعلی کچې ملاقاتونه د دوی خواهش څرګندوي چې له یو بل سره په مختلفو سطحو دوه اړخیز تعلقات برقرار ساتل غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته نیولو حکم جاری کړی دی. پرویز مشرف په 2018 کال مارچ میاشت کې د علاج په غرض دوبۍ ته تللی چې تر دې دمه پاکستان ته نه دی ستون شوی. د پاکستان قانون پوهان وای چې دا مسله لا په آینده کې د حل کېدلو د آثار نښکاري. مشال ریډیو زمون خبريال په اسلام آباد کې سراج ظهیر په دې اړه ریپورت برابر کړي. راځي چې په غاړه وره.
اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت د شنبه پورز د ججانو د نظربندۍ مقدمه کې د لس لک روپو ضمانتي بانډونو ضبط کولو باندې د پخوانی پوځي صدر پروین مشرف د نیولو دایمي وارنټ جاری کړی چې پکې پولیسو ته حکم ورکړی چې نوموړی د ونیول شي او عدالت ته دی وړاندې کړی شي. مشال ریډیو چې د دایمي گرفتاری د حکم په اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین نو پوښتل، نو هغه وویل چې عدالت څو وارې پرویز مشرف پسې د حاضرې دوه نوټسونه ولېږل خو حاضر نشو، نو ځکه عدالت دا حکم جاری کړو.
دائمی وارن خو جی دی توئی کنه چې کله یو ملزم په یو کیس کې پیش کیږي نه او دا هغه خلاف شهادتونه را غوښتل کیږي او هغه بیا بیا وارنټونه جاری کیږي، نو 512 یو دفعه ده د فوجداري د ضبطې او دا هغې لاندې چې کله شهادتونه قلم بند شي د ملزم په مفرورتیا یا غیر حضرۍ کې بیا یو وارن جاری شي، هغه د گرفتارۍ وارنټ چې دا سړی چې هر کله هر ځای کې میلاو شو نو پولیس نورې ادارې دا پابندي چې دا ارېسټ کی گرفتاري کی او موږ ته پیش او دغه وارنټ چې کمی ده د عدالت طرف نه جاری کیږي پولیس سړی او هغه پابند چې دا سړی په ټول عمر کې هر کله چې د مخې ترازو نه بیا هغه ارېسټ کوي.
په پېښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل نورعالم خان مشال ریډیو ته وویل چې د پرویز مشرف د نه حاضرې دوله وجه به د ملک او جمهوریت ته زیان رسي او دا د عدالتونو او آئین سپکاوی دی.
پاکستان کې حالات ټوټل ډیفرنٹ دي. دلته کې چې دی غریب د پاره قانون دی، غریب د پاره چې دی یو معمولی کو نه غلا باندې هم چې دی 1500 روپے غلا علی نو پاغه باندې هم چې دی سزا مشتا جزا مشتا. خود غټ سړی د پاره د غټو خلکو د پاره قانون چې دی د هغه په لاس کې وی او قانون چې دی هغه سره هغه لوبې کوي.
دروان کال د فروری په میاشت کې هم د اسلام آباد خصوصي عدالت د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې پرویز مشرف اشتهاري ګرځولې وو او د نوموړي د نیولو حکم یې جاری کړی وو. په کومه چې د مشرف وینا و چې دی به پاکستان ته ځي او پر ضد به د جوړو مقدمو مقابله کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د پاکستان او افغانستان ترمن د پیچلو تعلقاتو په تناظر کې یو مقاله خبره کړې ده چې افراسیاب خټک لیکلې ده. دی وایي د افغانستان په اړه د پاکستان د اسټابلیشمنت پالیسۍ کې بدلون ضروری دی ځکه چې نړۍ نور د دغه پالیسۍ له مخې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ تګلاره نه مني. د دې مقالې مهم ټکي درته ملیحا امیرزاده اوروي.
لیکوال افراسیاب خټک لیکي د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست پر 28مه د نوې ستراتیژۍ اعلان د سیمه ییز او افغان جګړې نوعیت بدل کړی دی. د لیکوال په خبره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې بدلونونه په پاکستان اغیز کولی شي. په مقاله کې لیکل شوی چې په چین کې د ستمبر 4مې د بریکس هیوادونو سرمشیزې مشترکه اعلامیه کې غوښتنه شوې وه چې د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي چې د لیکوال په خبره زیاتره پکې په پاکستان کې دي. دا وسلوالو په فهرست کې طالبان هم شامل ول. لیکوال لیکي په بریکس سرمشریزه کې له افغان حکومت سره یووالی ښودل شوی و. له دغو خبرو واضحه شوه چې نړۍ نور د پاکستان د ښو او بدو طالبانو په منځ کې د فرق پالیسي نه مني او که چیرې پاکستان دغه پالیسۍ ته دوام ورکړ نو له یوازیتوب سره به مخامخ شي. افراسیاب خټک لیکي چې د 2015 کال د جولای میاشتې را په دیخوا د افغان جګړې ختمولو لپاره سیاسي هلې ځلې نه دي شوې. په دغه موده کې ټوله توجه په دیوه چې طالبانو څومره فیصده علاقې قبضه کړې دي او دا هغه جواز و چې د افغان حکومت عملداري یې تر پوښتنې لاندې راوسته. لیکوال وای چې د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د نړیوال فشار له وجې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل سفر وکړو. لیکوال وای دا سرکاري چې دواړه خواوې په دې سلا شوي چې د روغې جوړې لپاره د همکارۍ د سلور اړخیزو هیوادونو د غونډې بهیر بیا بحال کړي. افراسیاب خټک وای چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي کې تر هغه په حقيقي معنی بدلون نشي راتللی تر څو په دې کې ولسی حکومت شامل نکړل شي. نوموړي په مقاله کې لیکي کچري ولسی حکومت د افغانستان په اړه پالیسي جوړه او عملي کړي نو هله پکې کامیابی ترلاسه کېدی شي. لیکوال لیکي د پاکستان پښتانه سیاسي مشران هم له افغان پالیسي نه لري ساتل شوي دي او د ناسمو پالیسيانو له وجې دواړو غاړو ته پښتانه اغیزمن شوي دي.
سبالا یعنی د اکتوبر په 14مه نیټه د امان په مسقط کې افغان، چینایي، امریکایي او پاکستانی چارواکي د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. سیلونکي د هیوادونو د افغانستان د کشالي ختمولو لپاره مهم بولي خو د دوی ترمنځ د بحث لړۍ سل پاسه د یو کال راهیسې ځنډېدلې وه. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې طالبانو سره د ولاړو مذاکراتو بیا شروع کولو لپاره به د دې څلور اړخیزو غونډو بحالي سمرسته وکړي او که څنګه دی وایي.
د دې بحالي هم یو پرمختګ دی. یعنې د دې نه کار اغستل او نوې کوشش کول یا غونډه کول دا مقصد باندې یو ښه خبره ده او د دې نه که څه جوړېږي او نه جوړېږي خو دا ازمیښ کول یو ځل بیا دا یو ښه فیصله ده. اوس دا ده چې د څلور هېوادونو خو مخکې ډېرې غونډې کړې وې او پیسې فیصلې هم کړې وې یو تګلارې هم غوره کړې وه. مقصد باندې دې خو به مخکې کتنه به وکړي چې هغې که څه بدلون پکار دی حالات بدل شوي دي. نو بیا زما په خیال باندې ممکن ده چې پاکستان او د چین د لارې طالبانو سره رابطې جوړې شي او هغوی ته بیا دعوت ورکړي چې هغوی راشي او د افغانستان حکومت سره د امن د سولې خبرو ته کښېني.
تاسو رمله صاحب د چین او پاکستان د لارې خبره وکړه، تاسو مطلب څه دی؟ دوی څه کوي؟
نو خبره همداده کنه چې د پاکستان او د چین خو رابطې شته طالبانو سره او هغوی مخکې هم هلې ځلې کړې وې او دواړو هېوادونو یو یو ځل طالبانو د افغانستان حکومت د نمائندگانو خبرې هم جوړې کړې وې چین په اورومچی ښار کې او پاکستان په مری ښار کې. نو دا ده چې یو خو دا ده چې بیته به وایي افغانستان او د امریکې حکومت چې تاسو په دې کې زیات هلې ځلې وکړي بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي نو بیا به افغانستان او امریکا دا هم غواړي که طالبان انکار کوي نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي خوب چې د امن خبرو ته نه کښېني. دا ممکن ده او زما خیال باندې پاکستان به همدا غواړي چې افغانستان حکومت او امریکا او چین به همدا غواړي دوی یو واضحه پالیسي اعلان کړي چې طالبانو سره کومو شرایطو باندې روغه جوړه کولی شي، دوی طالبانو ته څه پیشنهاد کولی شي. نو دا خبرې به کېږي خو دا ده چې د دې چې کوم پروسه ده دا خو مخکې ناکامه شوې وه. نو اوس دا ده چې خلکو توقعات خو به ډېر نه وي خو دا یو ښه کوشش دی.
دا وو د سیاسي چارو پور ملا یوسفزای چې د افغانستان د سولې په اړه یې د سلور اړخیزه غونډې په تناظر کې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. د رواني غړې د مای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زمرو.
نن په کرما کې په پرله پسې دریو چاودنو کې سلور پوځیان وشل شوي او درې نور زخمیان دي. د استخباراتي ادارې او چارواکي د نن نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د چاودنې په خلاصه کې لوی امنیتي پوستې سره نیستې شوې دي. د چاودنو سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پوست ویلي چې پوست د هیواد جمهوریت لپاره خطر نه دی بلکې د جمهوري غوښتنو نه پوره کولو له وجې جمهوریت ته ګواښونه ورپېښې دی شي. د پاکستان پوست د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر ویان میجر جنرل آصف کفور پرون په پنډه کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل پوست به هیڅ کله داسې کار ونه کړي چې غیر جمهوری وي. د جمعیت العلماء اسلام فیدلی مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلی سیمو ځوانانو کانفرنس ته ویلي چې باید د هغو سیمو راتلونکي فیصلې د قبایلو په خوښه وکړل شي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا استازي سبا د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا غونډه د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته کیږي. په لوګر ولایت کې خبريالان وایي کله چې لسی چارواکو سره د خبرونو د تیارولو لپاره سفرونه کوي ورته لمخکې نه د ځای او سیمې په اړه معلومات نه ورکول کیږي او د ولسی موټرو پر ځای د پولیسو په ګاډو کې لیږدول کیږي. خو د لوګر د والی بیان بیا وایي چې هلته لارې خرابې دي نو ځکه دوی د امنیتي ځواکونو په ګاډو کې لیږدول کیږي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د پرونی بم چاودنې له وجې د وژل شو شمېره لږ تر لږه 500 ته رسیدلې ده. پرون د یو هوټل بهر په څلور لاره کې د باروتو ډک ټرک د چاودنې له وجې په لسګونو کسان زخمیان شوي هم دي او د امریکا په کالیفورنیا کې د 1300 ورځې راهیسې د لګېدلې اور له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او په سلګونو ورک دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوه دی د مشال د مرکه. د نن ورځې د مشال مرکه کې د وتلي شاعر ممتاز اورکزي سره زمونږ همکار شاهین بنیری خبرې کړې.
ستنمه شاوریدونکو شاهین بنیری ما او د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن سره د پښتو ژبې نوموړی شاعر او د خپل اسلوب یعنی د یو ځانګړي اسلوب شاعر ممتاز اورکزی صاحب په دې خبرونه کې میلمه دي. دغه سره به دغه په ژوند، فن او هنر باندې خبرې کوو او په دغه سیمه کې چې کوم ادبي هلې ځلې روانې دي، کوم فکر دی په شاعرۍ کې، په نثر کې، په موضوعاتو به سره خبرې کوو. ممتاز اورکزی صاحب د ټولو وړاندې تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډیره مننه شاهین بنیری صاحب، ډیره زیاته مننه کوم.
ممتاز صاحب خبردای چې د خپل کور کلی وړوکوالي د ژوند په اړه راته وایي چې څنګه تیر شو اورکزو کې ژوند، زده کړم چاته وکړې او بیا د مسافرۍ په چکر کې تاسو دوبۍ ته ورسېدئ، نو دا ټول د ژوند سفر څنګه تیر شو؟
نو شاهین بنیری صاحب پیدا شوی په تورو وړی کې، هم دا ټول د تحصیل یو کړی دی. تورو وړی
ښه جی.
دغه اولنۍ زده کړې چې دي دا مې د کلي کې کړې.
ښه.
بیا دا دولسم او دیارلسم دا بیا په پېښور کې ویلې دي.
صحیح ده.
دغه ډېر څه ما زده کړې نه دي کړې. په هر حال بیا د کار روزګار په سلسله کې تقریبا دا په 1900 پنځنوي اخر کې او پنځنوي اخر کې دا د ترانه مو دوبۍ.
ها جی.
او هغه کم چې دا د دې د هلو زرو خبره ونه چې په کلی کې عمانو پښتو د دې چمن تل سره متالو کلک تعلق
جی
ته وایي کلک تعلق یو وسه.
ها.
بیا چې په خبر تراله ما نو په خبر کې په هغه وخت کې چې شرط بعد ادب په لحاظ باندې یو درنا یو ډیره معتبره ناشته کړه. نوغه په خیبر بازار کې تسهول کونکو مرکز د شورې لاندې کېده.
جو.
چې کلندر محمد صاحب به مشر کوله.
او.
او نور د ټول زمونږ د عملګری شي کوم زمونږ د هغه کله کې نشته. په خبر کې دا بیا چې د دوبه تر عالم مر دلته بیا و مخ کې یو ډیر زوړ تنظیم موجود و.
ها.
د امارات پښتو ادبي ټولنې په نوم باندې.
جی.
بیا دیسره کار شروع کړی.
تاسو خو د قلم او د کتاب کاسیه د قلم او کتاب سره مډر مینه د دولسم دیر لسم زدکړې مور سوال یو په خبر تم را لبیا د زدکړو لړۍ ولې منقطع شو وجه سو
دا زمونږ سو بد قسمت دی کورانه شاین بونری سم شي او مونږ یو زه اوسو بیا په کې را بیل تونه نو شي بیا په کې دا خبره اترې راش چې دا په دې سره ډېرې سلسله چې کمیټي هغه کټه شي
جی
چې دا په دغه کې زما دا تعلیم سلسله چې کومه د دېم د کټه کې دوه بنیادی او غټه وجه ده چې زموږ کورونو مې چې دا بلتون بلتون د خبرې اترې راغلي او زه په دې دغه شوم دا سره سلسله کټه شو
د شعر لیکلو یا د ادب سره د مینې د جمالیات سره د تړون دا مینمو یا دا اٹیچمنٹ دا وڑکوالی نو لکه استاد په شعر کې چې مونږ ګورو د کلیوال ژوند ډیر خاصه تصویرونه دی پکې
ډیر زیات ګرځېدلې ما شاین شه بل کتا سو چې څنګه کلی په کلی ګرځېدلې کړه
جی
دا څه زم ډیر زیات ګرځېدلې ما او د شعر او د ادب سره دا غمینه دا حقیقت ته چې ډیر معصوم وو او په دمو په دغه باندې زما یو ورور د خپل ژوند لري هغه به دا کتابونه میتابونه به پور تراړم ته
ها جی
نو ما به چې هغه کته ما ته ته هم په کې ما سوسې دوه نه ما څه هم ده کنه ځکه چې زه دا وکړم هم خون د راکول نو ځکه به ته ما سوسې
جو
یعنی هغه وخت دا سوسې د لوبو وخت او دغه وخت خو زه به کتاب به ډیر وخت ځان پورې کینه ولم
ها جی
نو اوس که زه وایم چې دا به مال به خون راکول نو ځکه به ځان کینه ولم کنه ته نه خو د لوبو وخت
جی دا ممتاز صاحب تاسو د ساهو مرکز ذکر وکړو او قلندر صاحب ذکر وکړو دغه د زده کړې یعنی د غیر رسمي زده کړو یو ډیر لوی اداره و یو ډیر لوی انسټیټیوشن و د قلندر صاحب د وفات نه پس ادیبانو سره لیکوالانو سره بل داسې کوم ځای شته په پښتونخوا کې یا د پښتنو په وطن کې چې هغه هلته تللی شي او دا ادب په والا د فلسفه تاریخ په والا د شن زده کړې کولې شي څنګه چې د قلندر صاحب نه کول
نو په خامه خاص کړې په مردان کې د مرکې په نوم باندې د دې دوستانو د مرکې په نوم باندې هلته غونډې کیږي
جی
او ته په ملګری کې او د مترکې لیکوالو په نوم باندې اوس غونډې کیږي په تل کې کیږي په پېښور کې کیږي دا اوس په پښین کې په کوټه کې په دې ټول ځایونو کې چې یې هلته ملګري چې نه کنه دا چې تنظیم نشته چې هلته یو فکر مخې ته وړل کېږي اکثر شاین دې ته یو خبره وځي په ځای ته کوم چې اکثر تنظیمونه چې کوم دي هغه دې د پاره دي چې په یو ونه کې یا په پنځه د سورزو کې یا په یو میاشت کې موږ راغون شو ملګري چې نو چې مې اوس کو کوي اوس کو شعرونه وایو غزل لیوایو خپل بیا شو یعنی مونږ سره داسې یو منظم دغه نشته چې کنه او به وایو چې مونږ سره یو مینیفیسټو یا ایجنډم مونږ سره نشته چې کنه د دې لپاره کار کوونکی کنه خو نو بیا داسې تنظیمونه شته چې هغه یو فکر په مخ باندې وړي
مونږ ممتاز صاحب چې د ادبي ټولنو ذکر کوو نو په زرګونو ادبي ټولنې دي یعنی په هر کلی کې یو یا دوه ادبي ټولنې دي او تل څنګه تاسو ویل لیکوالان شاعران راټولېږي و تر اوسه پورې ډېر کم لکه ذاتی خبره زده کوم ما محسوس کړ د جسر نوی فکر راوړو کې مونږه لا بریالي شوی نه یو ټیک د په مطلب د دې داسې شاعران شته چې هغه په خپل ذاتی کچه باندې کار کوي داسې لیکوالان شته خو اجتماعي مونږ ساده بي تحریک یا سفکری تحریک مخ ته راو نوړې شو سو وجه ده دې
اصل کې خبره دا ده چې بنیر صاحب دا د زنه کورونو ذکر باندې کو د باندې خبره کو د واقع چې فکر مخې ته وړي دي خلک روزلي دي خلک پیدا کړی دي مثلا زه به د پښتو ادب چې من تل ذکر به وکم
ها جی
چې هغه لکه مطلب دا ده چې د مقید صاحب د مشاعره تقریبا د سلوخ ته کوم ځو سوالونه ګور دي لګیا دي
جو
دا یو مشاعره کوي بیا دا هغه کلامونه چاپ کیږي بیا د کانفرنسونو او عالمی او بیا دا عالمی کانفرنسونو په نتیجې کې مقالې واورول شي په مختلفو موضوعاتو او په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې
خاجي
بیا هغه مقالې چاپ شوي دا بالکل یو لکه د پی ایچ ڈی د سفر یو کتاب دا سیده من سره شي دا کار دوی کړی دی
ها
او ټول لوی کار کړی دی کنه
دغسی ایک تسول کون کو دا مرکی ذکر کو شاین صرف دا نن سبا شتا سو پختو کی دا دو بنیم درجن دا ڈاکٹران وی نہیں کنا
جو
دا سی کم دے دے دام دا سی دو لسم دے لسم دے دی داخل کو دغه زینه دا فکر ورکړې شوی دی چې نه ته خو یې مې وکړه او ته خدا پلانې کار وکړه ته خدا پلانې بیا هغه خلکو نن سبا دومره کار کړی دی په ذاتي دغه باندې چې اپډما هم دومره کار نه کړی چې هغه خلکو په ذاتي توګه باندې څومره کار کړی دی نو دغه پوهه دغه تحریک بېلاشه کې شوه چې دا سهولي کوونکو مرکې چې کوم دغه خلکو ته ورکړي بیا د ادبي دوستانو د مرکې دغه ذکر تاسو انجي وګورئ چې د هغه وخت د کمه راهیسې د وخت یا د کم د وخت دغه خبرې را روان نن په مردان کې چې دا څومره روزلي شوي خلک دي د دې په شا باندې د دې مشرانو دغه ادبي تنظیمونو لاس په عموم کې کومه ذکر کوو کنه چې دا تش په نامې تنظیمونه هم ډېر دي تش په نامې تنظیمونه داسې دي چې یو څو کسان دي پیسې دي وسره تنظیم جوړ کړی دی بیا د سیو چې دا د شعر او د ادب لاره داسې ده چې ډېره په اسانه باندې سړي ته شهرت ورکوي لږې پیسې خرچ کړي شهرتونه ورکوي دغسې کسان را مخته شوي دي تنظیمونه یې جوړ کړي دي او بیا یې دغسې شاعران او ادیبان یې ځان له پیدا کړي دي چې هغه کرایه کېږي هغه اداره کېږي پاغی باندې د خوخي خپل سيزونه لیکه اوی چې تاسو وایي دا کومه دغه خلک چې کوم دی بیا نن سبا د سوشل میډیا د لارې دغه خلک ډیر فعال شوی دي دا هغه خلک دي چې هیڅ خدمت نه دی کړی او هیڅ فکر په مخ نه دی وړي فکری بدلون چې مخه تر راځي نو هغه ته خو ډیر لوړ اهداف ټاکل پکار دي او لوړ اهداف ټاکل چې کوم دی دا بالکل د تاسو خلکو کار نه دی لکه دا موجوده چې کوم خلک لګیا
صحیح تاسو د شعر په والا باندې د چان الهام غست دي چان د اثر اغست دي چې تاسو شاعري زګورم من وغه د یو ځنګړی انداز لري پای کې یعنی د سه کاپی یا د چا اثر ډیر نخکاری تاسو خپل انداز دی خو دغه انداز ته رسیدو د پاره د سفر چې تاسو کړی دي د چان خووم رڼا غست دي د چان خووم د منزل نخه معلومه کړی
تاسو و شایم صاحب چې په دې دغه په کولونو چې کوم ما ذکر وکړو کنه دې کې یو خپل ما ته خپل محترم مشر وسم یا دی یو ورسته ما ته پوښتنه کو ما چې زه سست دي کوم کنه نو ما ست دي رندم نه راځي دا نه راځي
ها
یا مې یو مخیسه ته تاریخ لوسته دي یا مې فلسفه ته یو مخیزه لوسته ده او دا سرندم مو تا راځي
جی
دا دا جواب ما ته دا و چې پلار کاغذ پوتې کنه
جی
اگر او شت کا هغه ګورا نو بیا د څه دا دغه وشه د پښتو د خپل کلاسیک ادب شي کوم دی
ها
جدید ادب شي کوم دی د څه د اردو د کلاسیک ادب شي کوم دی د جدید ادب شي کوم دی او د څه د انګلیسي ادب څه زما څومره استاسو مره رساینا چې زما څومره رسایي وته کی
ها جی
هغه مې لوسته دي ټول ټول باندې او دا یو خبره دغه کوم سپینو کوم کلا کلا په ما باندې باقاعده دا الزام دی چې دا او د دوه شعرونو د فلانی د شعر کاپی دا یا ترجمه دا یا دا دی یا دا تاسو یقین وکړئ شاین صاحب چې دا هغه سيزونه دي چې زما په لاشعور کې پراته دي او د نورو چبو دي خو زما په لاشعور کې پراته دي او په پښتو کې زما د لاشعور نه راوتی او ما چې کله دا غي جاج اغستې دي زه په باقاعده مطمئن شوم ما چې ما په هغه باندې اضافه کړی دي
ها
ما دا شنو دي کړی چې دا چا غزل نه مخې ته ایښی دي او نو دې د شي خدای دا ورځ راولي او نو چې کوم د شي شاعرۍ ته زما ضرورت شته نو به څه ته وکم چې ما باخره دا دې ترجمه نه دا شي زونه ټول زما په لاشعور کې پروت دا د خو خو جبو دا د پر مخمل جبو دا اغه لوی لوی او دیوان لوی لوی شاعرانو چې ما لوستي خامخا به ما سر کو خامخا به ته زما په لاشعور کې سپاتې کېدل دا خو ممکن نه ده یو سره دې یو څلور فکر دې ګولولي فلسه تاسو په خپل د انګريزي د طالب علم پاتې شي ماستري لري په انګريزي ادب کې دا څنګه ممکنه ده چې یو سره دې چې کوم دې د سیل دی پلاټ افسانه ولولي دا څنګه ممکنه ده چې یو سره دې د فرانس او فرانس کاف کې کوم دې افسانه ولولي دا څنګه ممکنه ده چې څوک دې کیسه وځور ته کې ولولي او دا هغه
په ځان کې د صفات نشي دا زه به یو خبره اضافه کوم چې خپل از د غنی خان شاعري ګورم مای کی ماته بعض ټیم عمر خیام ښکاره شي، بعض ټیم راته رومی ښکاره شي. د دې مطلب دا نه دی چې هغه نقل کړی دی، خو هغه ډېره لویه مطالعه لرله او دغه فکر دغه رڼا دغه په ذهن کې وه، او هغه له د خپل پښتون یا د خپل وطن د خپل ذات چې کوم دغه حالاتو دغه مطابق رنگ ورکړی دی او موږ ته په یو ښایسته انداز کې را رسولې ده.
ولی تاسو د رحمان بابا په شعر کې بتاسو په افسوس سره راځي نه ښکاری
جو،
د خوشحال بابا په شاعری کې بتاسو ته به دل یا داسې نور
صحیح خبره ده
خلک چې کوم دی هغه او ته څنګه زه د سولوشن ته رانم زه خو څه په پلوټو کې او په مریخ کې نه مو پروت کنه او خاصه چا داسې ادب تخلیکم کو نو دا به د دې ځمکه سره د دې ادب تاریخ څنګه جوړیږي، د دې روایت د دې ټریډیشن حساب دغه ادب څنګه جوړیږي.
جی
مونږ خو تاسو په یو په یو دا کې په یو ټریډیشن کې تړلي خلک دا ټول دنیا
جو
نه صرف پښتانه نه صرف نور قومونه مونږ ټول چې کم دی ته دا ادب څه کم دی یا موسیقي چې کم ده ته دې د لارې مونږ دغه ټول قومونه تړلي یو. دې پورې یو بل خبر راځي چې په دې تیر ورځو کې د چاینا یو ډېر یانګستر دغه دا میوزیشن دی
جی
دا ری انټرویو ما کته نو هغه چې چا ته انټرویو کړی هغه ته تپوس کړی چې ته چې د خپل کار چا ته مخکې کې هغه ریسپانس شي هغه لکه وایي چې دا هغه ریسپانس نه دی یار اټس ټو فریش دا دومره تازه دا او دومره دغه چې اوس دلته دا فریش نه دغه مطلب دا نه دی کنه زموږ سره دې استفاده نشته.
جی جی ممتاز صاحب جی ستاسو شاعری ګور ما حقیقت دی د یو ادب د طالب علم په حیث باندې مر دین مخ کی چې شعرونه کتلی دی په دې جدید دور کې د شاعرانو کی ټیک د جذبه وا احساس پکې وو، د درد اظهار او د وطن تصویر پکې وو، فکر به پکې ډیر کم وو، یعنی فکر خیال فلسفه ځکه چې د انسان خو د بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږي په دې ژوند کې، او د ادیب او شاعر نه دا تم لري چې دغه پښتنو جواب بروړي. ستاسو په شعر کې فکر شته، اګه فلسفه شته، په ډېر ساده انداز کې تاسو باز ټیم ډیرا ګرانا خبره وکي. تاسو چې خپل شعرونه په دغه وطن کې مسافر او توای خپل ملګرو ته وای زبم دغه تاسو کوم چې د غیر ریسپانس یې هغه څنګه اخلي دا پویږي پېښ د دې سوې
شاین سے اب ډیر په ډاډه ویلې سم چې دا مو داسې ملګری یو کنه لکه تاسو چې په دا پراک کې څنګه ملګری
خجی
دا یو بل په خبره پویږي
صحیح ده
او زمونږ او زیاته خبره تا ځکه دی پویږي چې مونږ ځان له یو هدف یو ولار ټاکلې ده یو مرام ځان له ټاکلې ده د یو فکر د پاره به کار کوو اوس به په دې فکر پام نه کله کله مونږ تنقیدم کوو کله کله به یو بل سره موافق یو کله به یو بل سره مونږ اختلاف وي خو یو بل ته زمونږ د خبرې ابلاغ ځکه کیږي ځکه دا زمونږ د خبرې یو بل ته کمیونیکیټ کیږي چې د یو طرف نه او یا د بل طرف نه مونږ د دې فکر سره تړلي خلک یو. زما دا چې کوم ملګری دي عام ولس نه یادوم مونږ شکر الحمدلله په خپلو کې ډیر ښه انډرسټینډینګ لرو.
موسیقي سازونه دا د شاعرۍ سره تړلې سيزونه دي، خپل هنرونه دي، جمالیات سره د انسان د ژوند سره کوم موسیقي او رې کوم موسیقي مخخيږي
په دې اوسني دور کې ځاله کان چې کوم دي د دې تکر سیب چې کوم دي دا مشران دي کنه بیا د دې سرخیل چې کوم دي د دې موسیقي سرخیل بیا گلزار علم صاحب مشرانو کې راځي د دې بالکل نوې موسیقي سرخیل چې کوم دي دا هارون باجا دي او تاسو په هارون باچا په سي په قطار کې را روان خلک وګورئ زه تاسو ته د نومونه اخلم چې هغه کرن خان دي هغه ظفر اقرار دي هغه سرفراز دي هغه زموږ د جنوبي اضلاع چې کوم دي دا دودرې لکان دي رحمن کولو فلک ناز او دا دغه چې کوم دي دای چې دا نن سبا د اسفندیار مومن ته زی تاسو وګورئ دا د دې دا نوې کول چې دا کم کار کوي کنه دا اوس چې کم کار کوي په دې سره خو او شاکه دا نور کارونه کوي زمونږ مقصد دا دی چې دا په دې حواله باندې موږ ډیر پور وړاندې روان ځکه دا لکان تعلیم نشته دي د کتابونو ګوري ته ادب ګوري ته په شعر پوي موسیقار سره خو زی موسیقار سره لکه موسیقار سره چې څومره په شعر پوهیږي زه تاسو ته په داوی سره وایم چې دومره یو شاعر هم په شعر نه پوهیږي هغه چې تم آو آو دومره هغه په شعر باندې پوهیږي تاسو دا دارون باشا انتخاب وکړئ کنه په شعر پوه هسه ته وایي
ټیک وایي
تاسو د کرم خان انتخاب وکړئ کنه په شعر باندې پوه هسه ته وایي
تاسو د ټکر لالا انتخاب وګورئ د شیر د پوهې انتها انتها څه ته وایي. داسې نوي طرزونه مخې ته راغله او داسې نوي کمپوزیشن مخې ته راغله. داسې د شیر د مزاج مطابق دا کمپوزیشن مخې ته راغله. دا خو موسیقي د پښتو موسیقي داسې خلکو په لاس ورله چې هغه د دې لایق خلکو او قابل خلکو چې دغه د موسیقي وروسي او په اخري کې دغه ټول نومونه شامل.
ممتاز صاحب، ستاسو د شعرونو تر اوسه څو مجموعې چاپ شوې دي؟ اوس هم یوه نوې نوې مجموعه راغلې د مارکیټ ته، د هغې باره کې راته ووایه.
د دې نوې سره څلور چاپ شوې، دا اوس چې کومه چاپ شوې ده زخمک کې نوم دی. د دې
زخمک څه ته وایي ممتاز صاحب؟ لږ د دې ټکي وضاحت راته وکړي.
زخمک دغه رباب چې دا شاباز هم ته وایي کنه؟
جی، او شاباز ته وایي. او
رباب غږونکي چې په لاس کې د لرګي جوړ،
جی،
او په خوا به د خکر نه جوړېده، اوس ته پلاستیک جوړ. دغه ورکوټې غوندې د اله چې کوم پلاس په دې کټه ګوته کې او په دې دغه فنګر کې نیولي، دې ته چې کوم دی دا دغه وایي دا زخم هم ته وایي،
خوشحال
بابا دی یو شیر ته صدقه کړی دی ما ته نظر کړی، او د خوشحال بابا شیر دا دی چې زما په خلخانه په ولس وشول، زما په خلخانه په ولس وشول، وو دې نشي که هندو په مسلمان.
واه واه،
بیا چې کوم دې زخمک نو ما زکه خوخو چې په دې تیرو سو کلونو کې، په دې تیرو سو لسیزو کې چې د موسیقۍ هنر سمره مظلوم شو، سمره ظلم د دې هنر سره وشو، سمره ظلم د دې هنر سره د تړلي خلکو سره وشو، او سمره ظلم او سمره چې کوم دی سمره زیاته او سمره په وحشي طریقه باندې د دې هنرونو د نن نوړلو دا چې کوم دی دغه وشو، دا کوششونه وشو چې زمونږ د موسیقۍ دغه تا زمونږ د موسیقۍ، بلکې دا زمونږ ټول موسیقي تاسو شمیرې چې دا یو رباب دی، د دې د تارونو د شلولو کوششونه وشو، د دې د تنې د سیزلو کوششونه وشو. زه وایم چې نه، هغه زما یو تعلق دی سره د زخمک په حواله باندې، بل څه دا وایم چې زما د کامی وحدت د رباب تارونه شلېدلي دي. دغه یو زخمک په کار دی چې د کامی وحدت د دې شلېدلي د تارونو نه بیا هغه یو نغمه را پیدا کړي. او نغمه څه ته وایي؟ نغمه دې ته وایي چې دا حرف په اتفاق باندې کېږي، سورونه یو ځای شي، ریتم یو ځای شي، نو دې نغمه جوړه شي، او دا ټول څه دي؟ دا ټول یو وحدت دی. علی خان بابا چې وایي، بابا چې وایي کنه چې اشنایی لکه سرود په اتفاق شي، نغمه کله که چې وي پکې او تار سس، دغه نغمه چې کومه ده دا خو د مختلفو سیسون په نغمه کې شاعري ده، په نغمه کې چې کوم دی طرز دی، په نغمه کې کمپوزیشن دی، په نغمه کې رباب دی، طبله ده، دا ټول چې کوم یو وحدت ته جمع شي نغمه کې جوړ شي. نوم وجه دا وه.
ممتاز صاحب، ستاسو نه به شعرونه مورو تازه سم لیکلی غزلونه زمونږ اوریدونکو سره شریک کې، مونږ به تیم خوانوال او غي به تیم خوانوال.
غزل دې غوسه شپه دا اظهار دی لالا جان،
غوسه جبه دا اظهار دی لالا جان،
غوسه شپه دا
جی
اظهار دی لالا جان، شاعری عجیب کار دی لالا جان.
زبردست.
غوسه شپه دا اظهار دی لالا جان، شاعری عجیب کار دی لالا
جان. واه.
او دا افغان د ننګ خورده به دواړه یو سو،
دا افغان د ننګ خورده به دواړه یو سو،
دا افغان د ننګ خورده به دواړه یو سو، د خوشحال بابا مزار به لالا جان.
واه.
او دا 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 خبره اخر ولی
نه، دا 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 خبره اخر ولی،
دا 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 خبره
جی
اخر ولی، ستا پزل کی هم سدار به لالا جان.
واه.
او باغ د هغه حویله مې زکه خوخ دی،
باغ د هغه حویله مې زکه خوخ دی،
باغ د هغه حویله مې زکه خوخ دی چې نختر پکې بیمار دی لالا جان.
وا 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 وا، ډیر ښه ډیر ښه شعر دی.
باغ مننه، باغ د هغه حویله مې زکه خوخ دی
چې نختر پکې بیمار دی،
نختر پکې بیمار دی لالا جان.
وا.
او په ممتاز د دروځنو ګمان پرېږده،
په ممتاز د دروغجن ګمان پریک ده
او ممتاز د دروغجن ګمان پریک ده ایمان لکه غار دل اعلی جان
زبردست یو برات بل وای ممتاز سے بل غزل برات وای
او بالکل بالکل په دوار اسکر کو چې سارے کی سارا غزان په زن کدن ونی سی چې روانه کی نو بادونه دل منونی سی
واه
چې سارے کی سارا غزان په زن کدن ونی سی چې روانه کی نو بادونه دل منونی سی ما پرون پلاس کلاس ورکو حیران ودرے دم
ما پرون پلاس کلاس ورکو حیران ودرے دم
ما پرون پلاس کلاس ورکو
حیران ودرے دم
حیران ودرے دم نور خوچ سوگ دل تر ازی گے گٹے نہ نولی سی
وا 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 دیر خ دیر خ متاثر
ما پرون پلاس کلاس ورکو حیران
ودرے دم
نور خوچ سوک دل ترازی غیگا کی ننونی سی
دیر خوا
او تا دا ازادو سر سکوی او سر پا درومی
تا دا ازادو سر
تا دا ازادو سر سکوی
او چر تا درومی
او چر تا درومی اوز با دل آسا او پخی از دانا و هرمنونی سی
وا 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 دیر خوا
تا دا ازادو سر سکوی او چر تا درومی اوز با دل آسا او پخی
جنازہ
پوران لار یو سی چی غنی می کفن ونی سی
وا 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 دا بیا وای دا بیا وای متاسب ډیر ښه شعر ده
مننه قربان د ګلو پان یو د ستوت په زما جنازه
وا
اوران لار یو سی چی غنی می کفن ونی سی
ډیر
او ممتاز زکه وخت بدرنګ کرم خو خدای دې نکړي
ممتاز زکه وخت بدرنګ کرم نو خدای دې نکړي
ممتاز زکه وخت بدرنګ کرم خو خدای دې
نکړي
چې زنګ براسي آئے نه به مې د فنونی سي
وا وا ډیر 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 متاسب خدای دې وکړي چې تاسو د فن د آئینه هم دغه شانتي روحاني ډیر مزلغ غواړي چې نورم در نړۍ شیرونه اورم خو د دې وخت د کمیله قبل د خبرونې لمن چې دغه دومره فراخ نه ده بیا هم تاسو سره وخت په وخت باندې خبرې کوم او زده کړې بدنم کو شیرونه بدنم اورو تاسو ډیر ډیر مننه کوم ممتاز ورغزي صاحب
ډیر مننه کوم شاهین صاحب تاسو
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio